Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی او ای افغانستان ته خپل استازي واڅوي واستوی څو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمن د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ځکه دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې ده.
امریکان خلق تشویقی دیده زراسی دغه ټول شان زربای سیستم ز لام حل نسی او لا پاتی
د افغانستان د ملکی دارو یو شمیر کارکونکو وی لتیرو څو میاشتو رئیس تنخواه ویني دی اخیسته.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. د درې میاشتې کیږي چې موږ ماش نه دی اخیسته. زه حیران یم چې چا ته ولر شو.
د غراس خلق له طالبانو زینی نوري غوښتنې هم لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولسمه په خپ
تاریخ خدمت وکي. نن دوشنبه د وګي حسن بولید میاشتې لومړۍ نیټه ده. د میلادي اگست میاشتې له دروشته میشه سره برابر ده. خبرونه لومړۍ د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل ښایي افراطي وسله وال هم د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تیر شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او د غراز متحدانو په پوځي الوتکو کې ایستل شوی دی. بایدن وویل دغه پروسه به جلا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که التیاوی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی و غزوي تر څو له دې هېواد ټولو امریکایي نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه و ایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه راکلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردونکې او زلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک یې لرنوي یا پخې لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوز د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او ادارې د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ اندېښنې لري. د اوکراینی پوځي الوتکې پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون درې اتیا کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمتری کول بیا په بورسپیل هوایي ډګر کې د دې کسانو د هرکلی پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې کسانو کې یو دېرش د اوکراین وګړي هم شامل دي.
په دې ډله کې یو دېرش تنه هغه اوکراینیان دي چې د الوتکې د الوتو له شیبې مخکې د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو بریالي شوي وو.
په پاتې کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسله وال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په څلېرشتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو را وروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستان ووځي. ښاغلي پوتین پرون د واکمن ګوند واحد روسیې له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیځ هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې له دې چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په معقد ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلي پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. د طالبانو د مخالف وسلواله ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوې د وسلوال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري آژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي د غوړی طالبان په دې پوښتنه چې خبرې د پرمختګ یوازنې لار ده او ټینګار وکړي چې د جګړې بیا پیل نه غوړي، خو زیاته کړه چې طالبان د پنشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دي.
زه په خپل مرکز او په پنشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
احمد مسعود وویل په تیرو څو ورځو کې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې جګړه د دې کسانو د دو کسانو نه بلکې د دې سیمې وسلوالو د طالبانو د بیرحمیو په وړاندې انکړې ده. لبلې خو طالبان وایي وسلوال د پنشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو تر اوسه په وړاندې جګړه نه ده شوې.
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنشیر خواته پرمختګ کړی دی. نژدې شوي دي، خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې امپایر ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ وځکه واشنگتن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیکنه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محرومیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 43 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې آسمان نیمه ورځ بي د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه یا وشت. هرات کې آسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه شل. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه شپږویشت. کندهار کې هم آسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټه 22. او بل اخره جلالآباد کې به آسمان نیمه ورځ بي د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټه 23 کل سوی ده.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او آی سی وای افغانستان ته د دې سازمان استازي واستوي چو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمنځ د ملي پخلاین لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. او آی سی له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامینسته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف علی یسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل پر رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غکړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي.
اول خو زما خاص درخواست به داوید او آی سی نه چې ډیر خلک بي ځای شوی دی افغانستان کې دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسه کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم راست کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غنی په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو خارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای په کابل هوایی ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې. طالبان وای ان زبی الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د غستون زه هوار کړی، خو امریکایانو خلکو ته ویل چې هوایی ډګر ته ورشي او ګډوډي رامنځته شوه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د زیاتې ګڼګونې له امله د وو ملکی کسانو وشل کېدل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بریتانیا پوز له قول لیکلی چې دغه کسان د زیاتې ګڼګونې له امله وشل شوې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایی ډګر ته د عیش دل خطر بل کوښته. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپل وګړو او همدارز یو شمېر هغه افغانانو ته چې له دوی سره کار کړی هوایی ډګر ته د نو ورتک اعلان وکړ. بل خو د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نن حالت سم دی، خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسی مسول جنرال ټایلر ویل زورګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي.
د وی شاوخوا 15,700 امریکایي سرتیري د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمیر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوې دي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد به ازادي رډیو ته وویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو، او چون اته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلک تشویقی دي د زراسي دغه ټول شان زربای سیستم زلام حل نسی او لا پاتې. اوس ما فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پریښودل کېږي نه، ورتلون کې لاره بنده ده او که څوک بیرته دې خوا راځي د هغو دپاره زمینه شته. د ستونزې عامل امریکایان دي او هغوی دسې د دې هڅول کوي چې خلک لاړ شي هلته.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل، د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېرونی کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډیر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګونې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ډیرو ورځپاڼو هم د کابل هوایي ډګر کې د خلکو ګڼې ګونې ته پام اړولی دی.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوو افغان ملکیانو د مړ کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګونې له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي سوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل شوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته ویلي و چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 40 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې درې برخې مصارف پوره کړي او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ شي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او غاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنگیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره مخته سوي چې 40 کاله مخکې نه درلودې، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې مڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور په دې رپورټ کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې محمد اده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي، څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو 40 کلونو د لاسترولو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون نو وخت خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغړې ده.
په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لکبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغه افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو ویل چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شوی او ډیر ژر به په دې اړه اقدام وکړي.
یو شمیر ملکی مامورین وایي چې دوی له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو هم تخمینه ده.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. د درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خوا ته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړ شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
مېرمن تخمینه چې شپږ بچي لري وایي مېړه یې معتاد دی او د کور یوازینی نفقې برابرونکي ده. د دولت دغه مامورین اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روهینا چې د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي ده، دا هم له ورته ستونزې شکایت لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ماشونه باید راکړل شي. ما خپله دوه میاشتې ماش نه دی اخیستی. هغه مهال ویل کېدل چې بودیجه نشته، نوې ډیجیټل سیستم جوړیږي، اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زموږ حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي او پرون مخام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکی مامورین چې د نوي حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو کتارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غني له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه سلام اچ رحمان د سنور څخه خبرې کوم. غواړم چې طالبان مشران سره د اساس پیدا شي چې هغه دې د امنیت پټینګ ولې کې کوشش وکړي. زما د سردار محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو کوم چې خدای برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوځي دې سلام.
بله السلام علیکم شردل خان شردلی د ننګرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولسمه په خپ طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټولو خوخ ده. مونږه د خوشاله یو خوشالي افغانستان ته راوړي. و سلام.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رتونکو ته وړاندې کوم. ارویس اخلاقی من هلمند ولا ستا سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل. نو که څه هم وایو کله په یو کور کې چې چین یې نو خصوصا بارتونه چې کوله نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید چې یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټولې ولکې د دوی په لاس کې دي او دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید چې نور بلې جمعیت ته دمن ونه وهي او د طالب بانو سره هم باید دوی ته ډېر حده پرې کومک وکړي ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید ژر خلاص شي، خټۍ باید ژر خلاص شي، دلته باید دوی غم ژر وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېره په لوړېدو ده او د رنجرې د هر څوک چې او هر کس ناست وي وروره د هغې معلوم نه وي، باید د دوی مخنیوي وشي. طالب مشران د خصوصي توګه غوښتنه لرو چې د دې مخنیوی دې وکړي. مننه له ازادۍ راډیو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان استل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دی شامل دي. د اوکراین یوې پوځي الوتکې پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمې